افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د خبرونه مو د یوه ساعت لپاره ده. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات کوم حد ته رسېدلي؟ په همدې خپرونه کې د راپورونو په برخه کې درته وایو. نن چهارشنبه ده، د غبرګول یا جوزا شلمه د جون لسمه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې راځي چې د قزاقستان ولسمشر په ټوله نړۍ کې د دیني بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غوښتنه وکړه. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. په پیل کې سید کمال شاه عارف د افغانستان خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. ولسي جرګه یو ځل بیا د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالي وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله 202 قاچاق وړونکي نیولي دي، او په بامیانو کې نن هم د یوه ښوونځي 18 نجونې مسمومي سوي دي. د خبرونو تفصیل. ولسي جرګه یو ځل بیا د هیواد پر روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولسي جرګې غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د اورزګان د ګیزاب او د سرپل درې ولسوالۍ دا مهال د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي په دې اړه د وکیلانو له اندېښنو وروسته وویل چې پر یاده موضوع به له امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ مشرانو جرګې هم د هیواد امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښودله او زیاته یې کړه چې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې تېره شنبه د بدخشان یمګان ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېده، او لا هم امنیتي ځواکونه د دې ولسوالۍ په بیرته نیولو نه دي بریالي سوي. د نشي موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړې څارنوالۍ وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دا مهاله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 202 قاچاق وړونکي نیولي دي. د دغې ادارې ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو قاچاقبرانو کې 8 مېرمنې، 2 بهرنیان او 4 د عامه خدماتو کارکوونکي هم شامل دي.
دو ماه اخیر دقیقا ما به تعداد 69 قضیه به مزنونیت 68 مزنون و به می ترتیب به تعداد 72 قضیه به مزنونیت 92 نفر در ماه ثور از سراسر کشور به مرکز عدلی و قضایی ما وصلت ورسیده که حالا که در تاریخ دم خبر داریم 32 قضیه الا تاریخ 19 ماه روان رسیده که
نموری سیعت کرده چه لنیول سو کسان سخه پا لزگونه کیلوگرام نشی مواد هم ترلاسه سویده. دا پا دست حال که ده چنن اولسه جرگه پا هیواد که ده نشی موادو ده تولید او په نشه د روردو کسانو د زیاتوالي په اړه د نشي موادو سره د مبارزې وزیر خپلې استجوابي غونډې ته ورغوښتي و. د بغلان د عامې روغتیا ریاست لخوا 2.5 ټنه بې کیفیت خوراکي مواد او تر وخت تیر درمل وسوځول سول. د دې ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه مواد د تیرو څو میاشتو را په دې خوا د دوی د مسؤلینو لخوا راټول سوي وو. نوموړي زیاته کړه چې د بې کیفیت خوراکي موادو او تر وخت تیرو درملو راټولولو ته به ادامه ورکړي او عاملین به یې هم د قانون منګولو ته وسپارل سي. او په بامیانو کې نن هم د یوه ښوونځي 18 نجونې مسمومي سوي. د بامیانو د والي ویان عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د مسمومېدو دا پیښه هم د پنجاب ولسوالۍ په یوه ښوونځي کې سوي. تېره ورځ هم د دې ولسوالۍ په یوه ښوونځي کې 26 نجونې مسمومي سوي وي. تر اوسه د دې مسمومېدو علت نه دی څرګند. د دې ولایت چارواکي بیا وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکو زې وړاندې کوي.
د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. نظربایف نن په آستانه کې د نړۍ او سنتي ادیانو مشرانو پنځمې کنګرې ته وینا کې وویل بنسټپالنه د اسلامي ارزښتونو له پلوه توجیه کېدای نه شي. نظربایف دغه راز د ټولو پوځي شخړو د ختمېدو غږ وکړ او زیاته کړه چې د قوې له لارې د هر ډول سیاسي مخالفتونو حلول باید په کلکه رد شي. نظربایف د نړۍ او سنتي ادیانو کنګره په 2003 کال کې جوړه کړه او غواړي وښيي چې قزاقستان یو عصري او زغم لرونکی هیواد دی. د غونډې ته د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه سیاسي او دیني مشران او دغه راز پوهان راټولېږي. د استانې د سږ کال 2 غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون، د یونسکو عمومي منشي ایرنا بوکوفا، د اروپا د امنیت او همکاری سازمان رئیس لامبرتو زانیر، د اردن پاچا عبدالله او د فنلند جمهور رئیس ساولی نینیستو هم ګډون وکړي. د قرغزستان جمهور رئیس الماس بیگ اتمبایف په خپلو هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. اتمبایف نن په یو بیان کې وویل هغو ازبکو کورنیو چې قرغزیان یې ساتلي وو او هغو قرغزیانو کورنیو چې ازبکان یې ساتلي وو ثابته کړه چې نژاد مهم نه دی بلکې بشریت او انساني کرامت تر ټولو مهم دی. د قرغزستان جمهور رئیس دغه راز وویل ژر بیا او که وروسته د شخړو عاملان به مسؤول وپېژندل شي. د پخواني جمهور رئیس قرمان بیگ باقیف او د هغه د ملګرو نومونه یاد کړل. د 2010 کال جون میاشت کې د قرغزستان د اوش او جلال آباد ښارونو په شخړو کې د 400 زیات کسان وژل شوي ول او په زرګونو نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. یو شمېر نور اتری تم دي. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د بشري حقونو ډلو او ملګرو ملتونو له پاکستان نه په وار وار غوښتي وو چې دا کس دې نه اعداموي. آفتاب بهادر مسیح په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په جرم محکوم شوی و، خو د بشري حقونو ډلو استدلال کوو چې د بهادر په قضیه کې دوو تنو شاهدانو ویلي دوی شکنجه شوي. د بهادر مدافع وکیلانو ویلي پخپله بهادر هم شکنجه شوی و چې اعتراف وکړي. په دې توګه د شکنجې په واسطه اعتراف د منلو وړ نه دی. په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم د اعدام سزا جاری وه، خو وروسته په 2001 کال کې ورته د 18 کلنې حد وټاکل شو. د لاهور ښار د زندان یو چارواکی وایي بهادر پرون سهار له اعدامېدو مخکې وویل چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګناهۍ لپاره یوه مقاله هم لیکلې وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نه وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. نواز شریف په تاجکستان کې د اوبو د نړیوال کانفرانس په څنګ کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وکتل. پاکستان هند ته د دوستۍ لاس غځولی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو هڅه کوي، خو د نواز شریف په وینا هند یې ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان صدر اعظم د هندي مشرانو وروستي بیانونه خواشینوونکي بللي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر څو ځلې جګړې کړې او د چین په ګډون هر یوې خپله خاوره بولي. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې په کشمیر کې د اوربند او ټول پوښتنې غږ کړی و، خو د دې سازمان غوښتنې ته هیڅ لوري پام نه دی کړی. د اسرائیلو صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظره دي چې له ایران سره کېدونکې اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونو د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په هیله په وروستۍ معاملې کار کوي. د اسرائیلو صدر اعظم دغه راز وویل د یادونې وړ ده چې له ایران پرته د سیمې هیڅ هیواد په دې مذاکرو کې ګډون نه لري. نتنیاهو ونه ویل چې له کوم عربي مشر سره یې خبرې کړي، خو څو ورځې وړاندې د ده یو نږدې سلاحکار دور ګولډ د سعودي عربستان له جنرال سره د ایران په اړه بحث کړی و. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې دی غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمیر زیات کړي. سپینه ماڼۍ پلان لري چې له عراقي ځواکونو سره د مرستې لپاره تر زرو پورې نور روزونکي او سلاحکاران عراق ته واستوي. د جمهور رئیس اوباما اداره په عراق کې د نورو عسکرو د ځای په ځای کولو لپاره غواړي په انبار ولایت کې یوه نوې پوځي اډه جوړه کړي. په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډله هم مرکزونه لري. چارواکي وایي سره له دې چې جمهور رئیس باراک اوباما د عراق د ستراتیژۍ په اړه د سیاسي ارادې په اړتیا او اهمیت پوه شوی، خو تر اوسه ونه شو کړی چې د اسلامي دولت ډلې لخوا د زیاتو سیمو د نیولو مخه ونیسي. د نورو محدود شمیرو پوځیانو لاستولو څخه یې ښکاري چې د نورو لارو تر څنګ جمهور رئیس پوځي انتخاب غوره کړی دی. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین د مرکز کیف ښار په جنوب لویدیځ کې د عاجلو چارو او اطفایي کارکوونکي د تیلو په یو زیرمځای کې د لګېدلي اور د وژنې هلې ځلې کوي او وایي د لمبو د پراخېدو خطر نشته. د اوکراین د عاجلو خدمتونو دولتي ادارې رئیس میکولا چیچوتکین وایي د اور لګېدنې په دې پیښه کې 15 کسان مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. دی وایي د تیلو شپږ ټانکونه لا هم سوځېږي. اور د جون په اتمه لګېدلی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې دی azadiradio.com. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات کوم حد ته رسېدلي، تفصیل په څو شیبو کې درته اورو. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان قواوې د هر ډول امنیتي خطر د مقابلې توان لري.
کاملا د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپلو مخالفینو په وړاندې کلک عملیات وکړي.
د ولسي جرګې ځینو استازو او کارپوهانو پر اوسني حکومت انتقادونه کړي.
دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو، هر څوک خپله برخه اخلي، خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه کوي.
د هلمند د بشري حقونو صاحبي دفتر په زندانونو کې د شکنجې موضوع څېړلې.
شکنجه استا شتون لري په امنیتي او کشمیر په نو په هلمند ولایت کې باندې سودا د کوچنیو متعلمینو سره موږ مصاحبه کړې دي.
د امریکا پیژندل سوی سندرغاړي لیډي ګاګا په ښوونځیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي په کمپاین کې برخه واخیسته. اساسي او بشري حقونه اونیس پروګرام په همدې خپرونې کې واورئ. د مخکښو ښځو په پروګرام کې له عالیه رسولي سره خبرې سوي چې په بهر کې زیږېدلې خو کار افغان ښځو او ماشومانو ته کوي. دا خبرونه تر دریو بجو ده چې په جریان کې نور مسایل هم څېړو. د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لا هم پوځي عملیات روان دي. دغه ولسوالۍ د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د یکشنبې په ورځ ویلي وه چې دغه ولسوالۍ به په څو ساعتونو کې بیرته ونیسي. خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو نورې ولسوالۍ هم له جدي امنیتي خطر سره مخامخې دي. عبدالواحد خطیبي چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالی ونیوله اوس څو نورې ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې دي. د یوې جرم ولسوالۍ ډېره زیانمنونکې ده. کیران او منجان هم دغسې. بهارک ولسوالۍ ته عملا جدي امنیتي ګواښ متوجه دی. هره شیبه ممکن په دغو ولسوالیو کې یوه پیښه وسي. د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لا هم عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په سیمه کې د دغه موضوع تحقیق کړی ده. آریان صاحب، پوځي عملیات څه پرمختګ لري؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د بدخشان سیمه چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی کله چې د شنبې په ورځ دغه ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ورغله، له هغې ورځې راهیسې دوی پوځي عملیات په دې ولسوالۍ کې پیل کړي دي څو دغه ولسوالۍ بېرته ونیسي. د بدخشان د امنیت قمانداني د امنیت امر سخداد حیدر وویل چې اوس مهال دوی په غرنیو سیمو کې هلته خپل پوځي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي او عملیات روان دي څو دغه ولسوالۍ بېرته لاسته راوړي.
د دفاع وزارت مخکې په دغو عملیاتو کې د شاوخوا 200 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی و. آیا د بدخشان چارواکو په دې اړه معلومات ورکړي چې په دغو عملیاتو کې مرګ ژوبله هم سوې ده که څنګه؟
بله، د بدخشان سرپرست والي مازادي راډیو ته ویلي چې په دغه جګړه کې باندې لس کسانه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي او یو زیات شمېر یې ټپیان دي او څلور تنه پوځیان افغان پوځیان وژل شوي او درې تنه ټپیان دي. والي دا هم وویل چې وسلوالو په سیمه کې یو شمېر ملکیان هم ځورولي وخلي ټکولي دي. ده وویل چې دا معلومه نه ده چې څه چې دا کسان یې وخلي او ټکولي دي او وجه سوه.
ولې عملیات لاسته راوړنه نه لري یا دغه ولسوالۍ ولې لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده؟
دا باید ووایي چې د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې دوی په تدریجي ډول عملیات مخ بیایي، ځکه د بدخشان که تاسو ته معلوم وي نورو کسانو ته بدخشان یو غرنی ولایت ده، خصوصا یمګان ولسوالۍ یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده او ډېره داسې پراخه هوار ځمکې نه لري، ټول غر دی. دوی وایي چې موږ په تدریجي ډول عملیات مخ کې بیایي، څو افغان ځواکونو ته زیان ونه رسېږي، همدارنګه ملکي وګړو ته. او بل خواته د بدخشان بدني فعالیت وایي چې چیرته دا ولسوالۍ ډېر ژر د افغان ځواکونو لاس ته رانیسي، یعنې طالبان ترنه ونه باسي، امکان لري چې داسې د جرم ولسوالۍ صفت وکړي، همدارنګه د وردوج ولسوالۍ. او بل دا چې د کرانو منجان لار هم په دې ولسوالۍ باندې تېرېږي، د مادن هغه مادن نه چې کوم موټر راځي د لاجور ودام په همدې لارې تېرېږي. همدغې وجې وسلوالو مخالفینو زیاتره فوکس په دې ولسوالۍ کړی، که دا ونیسي نو هغه نورې ولسوالۍ به دوی د ګواښ یا تعقیب لاندې وي.
ډېره مننه اجمل آریان و چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ پر وضعیت یې را سره خبرې کولې. دغه ولسوالۍ د شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. افغان چارواکي وایي چې د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سوي او دغه عملیات ځکه ورو روان دي چې هڅه کېږي ملکیانو ته پکښې زیان ونه رسېږي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه پوره وړتیا لري چې په یوازې سر کولی سي د هر خطر په وړاندې ودرېږي. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري راته وویل چې دا مهال په ګڼو ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي.
که
کاملا د افغانستان وسلوال پوځ د دې وړتیا لري چې په افغانستان کې د خپلو مخالفینو په وړاندې کلک عملیات وکړي او هغوی باندې ضربې واردي کړي. تاسو ته معلومه وي چې دا موږ اوس اولس عملیات په څوارلسو ولایتونو کې لرو. هر چېرته چې مخالفین سر پورته کړي هلته وسلوال پوځ د دې وړتیا او توانایي لري چې هلته لاړ شي عملیات وکړي یا هغوی منډې ونیسي او یا تر زیار او تاوان ورته ورسوي. دا په دې معنا نه ده چې دلته جګړې پسرلی دی، جګړې او بریدونه په رښتیا باندې لږ زیات شوي دي، مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې مخالفین دومره ځواکمن دي چې زموږ پوځ نشي کولی یا هغوی مخنیوی وکړي. وسلوال پوځ د افغانستان هرې سیمې ته د دې امکانات لري چې ورسېږي، هلته عملیات وکړي او د مخالفین له منځه ویسي او په هغو باندې
دغه مقابله چې تاسو یاده کړه چې افغان قواوې کولی سي د هر تهدید په وړاندې ودرېږي، بیا ولې پر دوی بریدونه زیات شوي دي او د دوی تلفات هم ورسره په دې وروستیو کې زیات شوي؟
تاسو ته معلومه ده چې دلته 50 هېوادونو بهرنیانو سرتېري وو او د 1,500,000 زیات شمېر سرتېري د افغانستان څخه ووته. ما مخکې تاسو ته وویلي چې مشکلات شته دی په افغانستان کې د سیمې استخبارات دي چې جګړه په موږ باندې تپلې ده. جګړه موږ نه ده پیل کړې، د ټول قومونه حمایه کېږي، د هغې سالري کېږي، دلته ورسره مرسته کېږي، تجهیز کېږي، رالیږل کېږي. دا مشکلات په افغانستان کې شته دی، مګر یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د افغانستان خلکو تصمیم نیولی دی، هوډ یې کړی دی چې د خپل هېواد نه د وسلوال پوځ پر څنګ خپل هېواد نه دفاع وکړي او د وسلوال پوځ ملاتړ وکړي، تر زامن وسلوال پوځ سره ولیږي په هر شکل چې وي د خپل هېواد نه دفاع وکړي. او هغه دی تاسو معلومه ده چې دا اوسیم کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري و چې په خپلو خبرو کې د افغان ځواکونو پر وړتیا ډاډ څرګنداوه. ده وویل چې په 14 ولایتونو کې 12 پوځي عملیات روان دي چې رهبري یې افغان ځواکونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ملي یووالي حکومت هم د تیر په څیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېرې مقررې د روابطو له مخې سوي دي. دوی وایي د حکومت مشرانو خپله هغه خبره هیره کړې چې حکومتي پوستونو ته به اشخاص د وړتیا، تخصص او تجربې له مخې ټاکل کېږي. خو د افغانستان د اجرایه ریاست چارواکي بیا دا خبره نه مني. اجمل تورمان پر دې مسلې رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو لخوا لوړو حکومتي پوستونو ته د اشخاصو ګمارل او معرفي کول له انتقادونو سره مخ شوي او ویل کیږي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې خپلې ژمنې هېرې کړې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو استازي آریان یون د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ټولې مقررې د شخصي ارتباطاتو او پیژندګلوۍ له مخې شوي دي. اغلی یون ازادۍ راډیو ته وویل
دوی ویلی چې موږ مسلکي کسان، موږ وړ کسان به خپل کابینه کې یا د والیانو په صفت یا مهم نور پوستونه چې دي د چارواکو په دې به وګمارو. خو مګر موږ چې اوس ګورو فقط دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو، هر څوک خپله برخه اخلي او هر څوک هماغه خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه کوي.
د سیاسي چارو شمېر افغان کارپوهان هم دا مني چې ډېری مقررې د روابطو له مخې شوي او د وړتیاو موضوع ته جدي پام نه دی اړول شوی. د سیاسي چارو افغان کارپو محب الله شریف:
دوی تر ډیره ښایي لیاقت ولري، خو ډیرې دغه مقررې داسې شوي چې پکې روابط او پیژندګلوي په پام کې نیول شوي پرته له دې چې نور معیارونو ته پام وشي.
د افغانستان د ملي وحدت له حکومت څخه شاوخوا 9 میاشتې تیریږي. په دغه موده کې افغان حکومت ډیر ځله له انتقادونو سره مخ و. ولسي جرګې ته په خپل وخت د کاندید وزیرانو نه معرفي، د نوي والیانو په ځنډ مقررې او ځینې نور مسایل هغه څه ول چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او د کارپوهانو تند غبرګونونه یې راوپارول. خو چې تر ډېره دغه تشې ډکې شوي دي، انتقاد دا دی چې په لوړو حکومتي چوکیو مقرر شوي کسان د وړتیاو له مخې نه بلکې د پیژندګلوو له مخې ټاکل شوي دي، کوم چې د افغان حکومت مشرانو یې په وړاندې د مبارزې جدي هوډ کړی و او ویلی ول چې د مقرره او معیار بدوی ته یوازې او یوازې شایسته سالاری وي. داسې انتقادونه هم موجود دي چې د کابینې یو شمېر غړي، والیان، رئیسان او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هغه کسان دي چې د کمپاینونو پر مهال له اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره ولاړ وو. د اجرایه رئیس مرسیال ویان جاوید فیصل به ازادۍ راډیو سره خبرو کې وایي چې مقررې د مسلکي توب او معیار لمخې کیږي، خو هغه کسان چې له دوی سره په کمپاینونو کې و هغوی له پخوا هم سیاسي فعالیتونه درلودل.
ډیری خلک فکر کوي چې اوسنۍ مقررې چې سوي دي هغه اشخاص چې په کمپاین کې دغو دوو رهبرانو سره و، دا صحیح خبره ده. څه د افغانستان خلک چې و د کمپاین پر مهال ټوله په سیاست کې و، که پوهان و، که استادان و، هغوی ټول د کمپاین پر مهال یا په تیرو ټاکنو کې په دغو دوو ډلو کې له یوې ډلې سره وه. طبیعي ده چې همدغه اشخاص بېرته حکومت ته راځي، ځکه چې موږ له بهر څخه خارجان نه سره وړه چې هغه افغانستان کې زموږ سره کار وکړي.
ښاغلی فیصل دغه شان هغه تورونه ردوي چې ګوندي په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې هم کسان د وړتیاو له مخې نه دي مقرر شوي. دی وایي دوی ډېری ځوانان دي او وړتیا لري، خو د پخوانیو هغوی په شان غټ نمونه نه لري. کارپوهان وایي که چیرې په حکومتي پوستونو مقرره د وړتیاو له مخې نه، د پیژندګلوۍ او روابطو له مخې ترسره شي، نو د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې د ډېرېدلو امکان موجود دی.
د اجمل تورمن پر رپورټ کې مو واوریدل چې د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د ملي یووالي حکومت د تیر هغه په څیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېرې مقررې د روابطو له مخې سوي دي، خو افغان چارواکي دا مسله نه مني. په هلمند کې د بشري حقونو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د دې ولایت په محبسونو او توقیف ځایونو کې لا هم د ځورونې پیښې سر سوي دي، خو د هلمند امنیه قمندان دا راپورونه ردوي. الیاس دایی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤول احمد بلال صدیقي وایي دا شواهد په لاس کې لري چې ښایي لا هم په یو شمېر محبوسونو او توقیف ځایونو کې زندانیان شکنجه او ځورول کېږي. صدیقي ازادي راډیو ټول دوی موندلې ده چې د ولسوالۍ له توقیف ځایونو نیولې تر مرکزي زندانونو پورې زندانیان وهل کېږي، او په ډېرو مواردو کې د دوی څخه د شکنجه او ځورونې له لارې اقرارونه اخیستل کېږي. بلال صدیقي په ځانګړي ډول د پولیسو او د ملي امنیت اړوند توقیف ځایونه او زندانونه یاد کړل.
ستا شتون لري په امنیتي او کشفي ارګانونو په هلمند ولایت کې په همدیسو ورځو کې چې موږ متعامین سره موږ مصاحبه کړي دي، دوی د مختلف نوع شکنجو څخه دوی تجربې درلودل او موږ سره شریکې کړې. که دا د پولیسو که دا که دا په امنیتي ملي که دا اوس شکنجه شته.
صدیقي وایي پر زندانیانو د خپلوانو ملاقاتونه بندول، د جامو او نورو اړینو توکو نه پرېښودل د ضرورونې هغه موارد دي چې هره ورځ زندانیان ورسره مخامخ کېږي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبي جان ملاخیل په محبسونو کې د زندانیانو د شکنجه خبره ردوي. وی د محبوسونو اړوند پولیس روزل سوي دي او د قانون له مخې چلند کوي.
څوک دي حق نه لري سي شخصي امدان یا معباس او ځان نشان ولري ټول هلمند کې نظر تیرې کې بل مناطق کوم پیدا کړ او د قانون په کار کې چل تل او دا اتنه د څه خبر نه
مولا خلول کچیر په ډیره شواهد ومندل سي عاملین به قانون ته وسپري. د هلمند ملي امنیت لمړی مرستیال د ګرمن میر حمزه خدمتکار هم په خپل توقيب خانو کې د زندانانو د هر ډول جه خبر رات کړ ویول حقوق بشر او نور اړوند ادارې کولای شي نظارت وکړي وان د دوی په توقيب ځایونو کې د زندانیانو سره په اړه خبرې وکړي. د لومړی ځل نه دي چې په هلمند کې د زندانونو او توقيب ځایونو څخه د شکنجه او زورونې خبرونه ورکول کیږي. تر دې وړاندې د لشکرګاه د مرکزي زندان بندیانو څو ځله د پولیسو او د محبس د مسؤلینو د ناوړه چلند له امله د نه خوړلو په حساب لاس پر کړی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوو بجو وروسته د دولسو ساعتونو لپاره اوریدلی سئ. تاسې اوس ازادي راډیو ته غوږ یاست. د روغتیا وزارت په ښوونځیو کې د لومړنیو روغتیایي زده کړو او د زده کوونکو د درملنې په هدف د پوهنې له وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به د ښوونځیو د نورو مضامینو تر څنګ زده کوونکو ته په ټولګي کې لومړني روغتیایي مسایل ښوول کېږي او د ناروغ زده کوونکو درملنه به کېږي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د امیر روغتیا وزارت په خونځي کې د لومړنۍ یو روغتیایي زده کړو د دودولو او د ناروغ زده کوونکو د درملنې لپاره له پوهنې وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د امیر روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروزوای د دې تړون په لاسلیک کولو سره بعد زده کوونکو روغتیایي ستونزې ته ډیره هواری سي. نوموړي د سه شنبه په ورځ د دې تړون د لاسلیک هدف خبریالانو ته داسې بیان کړ:
دوه
پروګرامونه دي، یو د روغتیایي تعلیماتو چې په ټولګي کې زده کوونکو ته ورښودل کیږي، بل زموږ ټیمونه به ښوونځیو تزی د درملنې وړ ستونزه به هلته هواروي. که روغتیایي معاینو ته اړتیا پیښه شوه نو زده کوونکي به روغتیایي مرکزونو ته لیږل کیږي.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې په ښوونځیو کې د زده کوونکو د روغتیا د ښه والي لپاره اقدامات کوي چې د هیواد په ښوونځیو کې روغتیایي حالت ناوړه ښودل شوی. په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې زرګونه زده کوونکي مسموم شوي چې تر ټولو وروستۍ پیښه یې څه موده وړاندې په بامیان ولایت کې د یو ښوونځي د لسګونو نجونو مسمومېدل دي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت وایي چې د دې نوي پروګرام په پلي کېدو سره به د زده کوونکو په روغتیا کې ښه والی راشي چې دا کار به د پوهنې په کیفیت هم مثبت اغیز وکړي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د تړون له لاسلیک وروسته خبریالانو ته وویل:
د ناروغۍ په وړاندې د ماشومانو وقایه د پوهنې، کورنیو او حتی ټولنې لپاره یو مثبت ګام دی. روغتیا زده کوونکو ته دا وړتیا وربخښي چې په ښه توګه خپل تعلیم پر مخ یوسي، چې دا کار د پوهنې په کیفیت باندې مثبت او ګټور اغیز
معرف داره. ښاغلی بلخي وایي چې دا پروګرام د پوهنې او عامې روغتیا وزارتونو له عادي او پراختیایي بودیجې څخه تمویلیږي. روغتیا پالان وایي یو شمیر ساري ناروغۍ د زده کوونکو په واسطه له یوې کورنۍ څخه بلې ته انتقالیږي چې دې مسلې نه یوازې زده کوونکو بلکې ټولنې ته هم ستونزې جوړې کړي. د پوهنې د وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې څه باندې 8 میلیونه زده کوونکي زده کړې کوي چې یو شمېر یې د نه لیدلو، نه اورېدلو او ځینې یې له نورو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د صحت طفل په روغتون کې د ماشومانو د څانګې متخصص ډاکټر زاهد رودوال سپارښتنه کوي چې حکومت باید د ماشومانو په ځانګړې توګه د زده کوونکو روغتیا ته پام وکړي، څو په ټولنه کې د ساري ناروغیو مخه ونیول سي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د کمدیش برګې مټل لار له 8 کلونو راهیسې بنده ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په لارو کې وسلوالو مخالفانو پوستې جوړ کړي او دولت پلوه کسان پر دغو لارو تګ راتګ نسي کولی. رپورت له روهلا انوري واورئ.
د برګې مټل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي عبدالبادي ازادي رادیو ته وویل پوره 8 کاله کېږي چې برګې مټل او کامدیش ولسوالیو ته تللې لاره کې وسلوالو مخالفینو پوستې جوړې کړې، د دولت پلوي کسانو او د دولت کارکوونکو ته یې ستونزې پیدا کړې دي.
بېخي امنیتي حالات هم خراب دي. دې ځای پورې کم از کم مونږ 40 ځایونو کې مونږ کوز کړلو، تلاشي واخله او دې ځای کې تلاشي واخله، حکومت کې ورسې واغلته تلاشي واخوا داغلته تلاشي، بېخي در پدر یو. فقط هغوی خو بدن شکلې کې دا کړی دي، خو هغې نه دې خوا یو او طالبان وزي تغو تلاشګانی کین نور څه بوه
سوې درته
خوښي چرته زیو څه کوي عسكر خونه یو دغه شي.
هغه وای کوم کسان چې په یادو پوسټو کې دولت سره د همکاري په تور ونیول شي د خلکو په وړاندې وژل کیږي.
بیا خو حالت خراب شو کنه، غیر د مرګ نه نور څه نه لري، یا خو 15 لک روپۍ د ضمانت اخلي د نه خوشی کوي.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې لتی رواتو کالو د کامدیش له گوردیش تر کمو پوری لوی لار کې وسلوالو مخالفینو پوستي جوړې کړې او خلک یې ستونز سره مخ کړې دي.
د کامدیش او د برګمټل لار تقریبا 8 کاله را پدې خو بند ده. د گوردیش نه پر تر کمو ساحې پورې، تر اورمور نه لخته ساحې پورې، دا ساحې کې طالبانو باقاعده پوستي دي او دا غوی له خوانه د دولتي مامورینو حتی د دولت طرفدار خلکو لپاره تړل شوی او خلک ډېر سخت ستونزو سره لاس او ګریوان.
سرپرست والی وای دوی 2 ځله د یاد لارې د پرانستلو په خاطر مرکزی حکومت سره خبرې کړي او ترې غوښتي چې باید له سرک څخه د خندونو لری کول لپاره پوځي عملیات ترسره کړي، خو تر اوسه لژمنو پرته هیڅ نه دي شوي.
تقریبا د مشکلم څو ځله د مرکزی دولت سره مطرح کړي او وعده هم را سره شوي او مونږ کوشش کوو چې هغه وعده عملي شي او دغه لاره د خلکو په مخ پرانستل شي.
وسلوال طالبان وایي چې دوی د ولسی وګړو پر وړاندې لاره پرانستي.
کندهار په خپل پیغام کې لیکلي د ارغستان ولسوالۍ خلک وایي چې اوسنۍ ولسوال د قبایلو ترمنځ انډول نه ساتي، په کار ده چې یو بې طرفه ولسوال دغه ولسوالۍ ته راولېږل شي. محمود احمدی لزابل وای په زابل کې د ترانسپورت په برخه کې اداري فساد روان دی، د دې ستونزې پوښتنه دی وشي. حنیف له کندوز لیکلی، په خان آباد او د کندوز په نورو ولسوالیو کې د ناامنیو یو علت غیر مسؤول وسلوال دي چې هره ورځ د دوی له لاسه وژنې او سرغړونې کیږي. محمد خان خیاط له هلمند په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د ګرشک او نادالی ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک ډیر خراب دی، هیله ده دولت دغه سړک جوړ کړي. بل اورېدونکي رحیم الله مقدس بیا په مرجې ولسوالۍ کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو غوښتنه کړې ده او وایي زیات ماشومان مجبور شوي چې په جوماتونو کې درسونه ووایي.
دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه د غرض مخکښې ښځې خوست په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې او دېرش دقیقې کېدونکي دي. جان قالو کوزی په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو له لنډې سره.
د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اختصاصي څارنوالي وایي د روان کال له پیل څخه تر دې مهاله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 202 تنه قاچاغوړونکي نیول شوي دي. د دې ادارې ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو قاچاغوړونکو کې 2 مېرمنې، 2 بهرانیان او د عامه خدمتونو 4 کارکوونکي شامل دي. د افغانستان ولسي جرګې یو ځل بیا د هیواد په روان امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولسي جرګې غړو نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د اروزګان د ګیزاب او د سرپل درې ولسوالۍ دا مهال د سقوط له خطر سره مخامخ دي. د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. د قرغزستان جمهور رئیس الماسبیک اتمبایف په خپلو هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د 15 کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. پاکستان پرون هغه سړی اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د پاکستان صدراعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نه وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. د اسرائیلو صدراعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظره دي چې له ایران سره کیدونکې اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې د ستراتیژۍ په اړه د جمهوریت غوښتونکو انتقاد کوونکو تر زیات فشار لاندې دی، غواړي ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو شمېر زیات کړي. او د اوکراین د مرکز کیف ښار په جنوب لویدیځ کې د عاجلو چارو او اطفایي کارکوونکي د تیلو په یوه زیرمځای کې د لګېدلي اور د وژنې هلې ځلې کوي او وایي د لمبو د پراخېدو خطر یې نشته.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزیر وای چې تر دې وروسته به د قانونو تړونونه او داو طلبي تر جدي څېړنې لاندې ونیول سي. داود شاه سبا د خپل راتلونکو سل ورځنی کاري پلانونو د تشریح پر مهال د عینکو د میسو کان د تړونونو د عملي کولو پر سرعت هم ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې داسې انتقادونه وو چې د قانونو په قراردادونو کې فساد موجود دی او حکومت یې په وړاندې بې غور دی. داود شاه سبا څو ورځې وړاندې د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ویلو چې دغه وزارت په قوانینو او مقرروي کې ګڼې ستونزې موجود دي. د کندهار سوداګر وای حکومت باید د دوی تازه میوو ته د صادراتو زمينه برابر کړي. دوی وای تیر کال حاصلات په حکومت کې د ستونزو له امله صادر نسول او سوداګر او بڼوال ډیر زیان منسول. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر حاجی نصر الله ظهیر ازادي راډیو ته وویل دوی له دولت غوښتي خو تر اوسه ورته جدي پاملرنه نه ده سوې. د کندهار د سوداګرۍ او صنایع خونې وای چې سش کال به په دغه ولایت کې د تازه میوو په ځانګړې توګه انګورو او انارو حاصلات 10% زیات وي. د نورستان سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې کرنیز محصولات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې شاوخوا 95% خلک په کرنې او مالداري بوخت دي، خو له دې سره سره لاسته راغلي حاصلات د خلکو اړتیا نه پوره کوي. دوی وایي په نورستان کې د بزګرو ستونزو ته اړوند وزارت خاصه پاملرنه نه ده کړې. چارواکي وایي په نورستان کې ډیری بزګر غنم، جوار، اوربشې، لوبیا او چالو کری خو د اصلاح سو تخمونو او سری لکمش سره مخ دي او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ ته افغاني دیرش پله، یو یورو اووه شپږ ته افغاني 50 پله، یو انګلیسي پوند یو نوی افغاني 15 پله، زر ایرانی تومان 18 افغاني 15 پله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی سئ چې پر همدغو څپو هر ورځ د ماښام تر اوبه جو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې د 1200 ساعتونو لپاره واورئ. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي راډیو پاڼه په انټرنیټ کې هم پیدا کړئ چې پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام. دغه راز که فیسبوک کاروئ کولی سئ د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکښې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ چې پته یې د فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. د خوست د لکڼو د سیمې د ایوب خیلو د خوړ پر سر لوی پل له جوړولو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل سو. دغه پل چې 80 متره اوږد او 8 متره پلان دی د نړیوال بانک لخوا د څه باندې 44 میلیونه افغانیو په لګښت په 9 میاشتو کې جوړ سوی دی. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل لري.
د خوست د لکڼو په سیمه کې د ایوب خیلو د پل د جوړولو لارې د هغو زرګونو سیمهوالو ستونزې حل شوې چې تر اوسه په باراني موسمونو او د سیلابونو د راوتلو پر مهال دې سیمې ته په تګ او راتګ کې د ځنډ او ستونزو سره مخامخ کېدل. خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د ایوب خیلو پل د پرانیستې په مراسمو کې آزادۍ راډیو ته د پل د لګښتونو او نورو مشخصاتو په اړه داسې ویل.
دا پل 80 متره اوږدوالی لري او 44.2 میلیونه افغانۍ په ده باندې لګښت راغلی دی او دا بانک جهاني تمویل کړی دی. زما هیله ستاسو ټولو نه دا ده چې د په ساتنه کې کوشش وکړئ. تا نه پولیس مه پرېږدئ چې ځان له پولیسې ساتنه وکړي. تاسې هر یو د پولیس استئ.
عبدالواحد پټان د سیمې خلکو ته دا هم وویل چې د خوست د خاره د ایوب خیلو تر پل پورې 3.5 کیلومتره غځېدلی سړک چې ځینې برخې یې زیانمنې شوي دي په نږدې راتلونکي کې د 19 میلیونو افغانیو په لګښت به له سره په اساسي توګه ترمیم شي. همدارنګه د ایوب خیلو د سیمې یو تن قومي مشر هم وویل چې پخوا به په باراني موسمونو کې ډېر لوی ګاډي او واړه موټر په خوړ کې بندېدل او ټولو خلکو ته به ډېر تکلیف و.
په دا مشکلاتو کې برمشا دا موټر دلته خاخو مریض شي څه شي نو دا ټول مشکلات دې سره حل کیږي او د ولس مشکلات د حکومت د ټولو دا حل کیږي انشاءالله.
د خوست فواید عامه رئیس انجینیر مامور شاول چې له دې لارې نه یوازې سیمهوال له خار سره وصل دي بلکې د ګاونډي هیواد پاکستان څخه هم یو شمېر تجارتي مالونه په همدې لاره خوست او بیا نورو سیمو او ولایتونو ته لیږدول کیږي.
په خوست کې مو د یو لوی پله د جوړېدو په اړه رپورټ واورېدئ. اوس به اسدالله لودین راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا تر ډیره له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک او د روان وضعیت په اړه د حکومت بېغورۍ ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د تفاهم لاسلیک کول رد کړي او په دې اړه راپورونه یې تشې اوازې بللې دي. ورځپاڼې په کندهار کې د ولسمشر غنی پرونی خبرو ته په اشاره لیکلي که حکومت غواړي داسې تفاهم لیک لاسلیک کړي نو باید متن ولسمشر جوړ او د ملي امنیت شورا ته یې ولیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د دې تفاهم لیک په اړه د ولسمشر او د ملي امنیت شورا د مشرانو په خبرو کې تناقض موجود دی. سرمقاله لیکونکي ویلي نه یوازې دا چې د حکومت مشران او نور با نفوذه کسان د دې تفاهم لیک په اړه ضد او نقیض څرګندونې کوي بلکې یو پر بل د خیانت تور هم پورې کوي. اصلاح ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د همکارۍ په اړه لیکلي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو پسرلني عملیات غندي او د درېدو غوښتنه یې کوي. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د طالبانو ملاتړ مو بس کړی او هغوی ته روزنه نه ورکوو. ورځپاڼې د ښاغلي عزیز دا خبره هم راخیستې چې ویلي دي د پاکستان پالیسي بدله شوې او تیر مسایل یې هېر کړي دي. چراغ ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې روان حالات او د ګډ حکومت مشران. په سرمقاله کې راغلي چې د هېواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او لامل یې دا دی چې د ارګ دننه د ملي وحدت حکومت مشران د یو شمېر مسئلو په اړه اختلافات لري. د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت مشران اوس درون مسؤلیت لري او هغه دا دی چې افغانستان له بدمرغیو وژغوري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اړه خبرې نه دي شوي. په مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکل شوي چې ویلي دي د ډیورنډ پر سر بحث د ده نه بلکې د افغانستان د خلکو دنده ده.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. 2:19 پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلای سئ. اساسی او بشری حقونه د غرض د مخکشو شزو اونیز پروگرام خود رغه مخ کی یو رپورت لرو. امریکایی سندرغاړي لیډی گاگا له هغه کمپاین سره یو ځای سوچي د امریکا په پانتونونو کې د نجونو او هلکانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی او تیری د مخنیوي هڅې کوي. لیډی گاگا او د نیویارک شاروال اندرو کومو د امریکا ولسته په پرانیستې لیک ویلي چې یوازې شدید قوانین کولی سي په پانتونونو کې د محصلانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی په څیر خپرېدونکي ګواښ مخنیوی وکړي. فرشته جلالزی په دې اړه د ګارډین ورځپاڼې په حواله معلومات وړاندې کوي.
گاگا او د نیویارک شاروال د لیک په پوهنتونو او کالجونو کې د محصلانو په وړاندې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي د قانون په ملاتړ کې لیکلی. گاگا لیکلی هر کال ځوانان په ټول امریکا کې د ښې راتلونکي لپاره کالجونو او پوهنتونونو ته ځي، خو په خواشینۍ سره د زرګونو کسانو لپاره د ښه ژوند دا خوب په دغو اکاډمیکو ځایونو کې په یوه وحشتناک خیال بدل سي، ځکه په پوهنتونو او کالجونو کې د جنسي زور زیاتی ستونزه ډېره غوړېدلې ده. گاگا وایي دا یو وحشتناک حقیقت دی چې په اکاډمیکو ادارو، حکومت او حتی په ټولنه کې کسان لا هم د دې منلو ته نه دي تیار چې په پوهنتونو او کالجونو کې له زده کوونکو سره زور زیاتی کیږي. د امریکا په کانګرس کې د نیویارک استازي به د جون په 18مه پریکړه وکړي چې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي لپاره د نیویارک د شاروال کړنلاره انف از انف په قانون بدله شي کنه. سندرغاړي لیډی گاگا ویلي چې د دې پالیسۍ ملاتړ کوي، ځکه دا خپله په 19 کلنۍ کې د جنسي زور زیاتی ښکار سوی وه. لیډی گاگا ویلي چې په 19 کلنۍ کې یوه موزیک جوړونکي چې 6 کاله پر دې مشر وو جنسي تشدد ورسره کړی وو. د امریکا په کالجونو او پوهنتونونو کې د جنسي زور زیاتی د مخنیوي په کمپاین کې د لیډی گاگا نوې سندره Tell It Happens To You شامله شوې ده. دا سندره د جنسي تشدد د قربانیانو لپاره ده. گاگا په خپله دې سندره کې وایي زه پوهیږم چې تاسو څنګه احساسوي. اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ خبرونې اوریدو ته مهرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12.9 او په لویو ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې د معلولو، یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې د معلولو او تقاعد شویو کسانو د حقوقو په اړه څه ویل سوي، د خبرونې لمیلمه څخه به واورو. د خبرونې میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د معلولینو د څانګې مشر محمد اسد صفای دی. صفای صاحب محترم، شرغلاست
ډیره مننه. زه هم تاسو ته او تاسو د استدیو لارې ټولو هیوادوالو ته په ځانګړي توګه ډیرو درنو معلولینو ته او د شهیدانو ورسې ته خپل د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
صفای فای صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د افغانستان اساسي قانون 350 ماده کې د معلولو یتیمانو او تقاعد شویو وګړو د حقوقو په اړه څه ویل شوي دي.
د اساسي قانون 350 ماده لکه د دوم فصل ټول هغه مواد چې د ادباو د اساسي حقوقو په اړوند تذکرات لري او مواد د ادباو د حقوق په مورد دي. دغه 350 ماده هم چې یو ډېر د مهمو حقوق بشری مادو څخه ده چې دلته د یو زیانمنون کې قشرونو څخه دلته یادواري شوي چې هغه زیانمنون کې یا اسیب پذیره اقشار څوک دي. یو د ټولنې هغه معلولین دي چې دوی په ژوند کې ډېر محدودیتونه لري او نشي کولی چې د غیر معلولو کسانو په څیر په ټولنه کې په یو شان برخه ولري. په همدا ډول د شهیدانو ورثه او هغه خلک چې په جنګونو کې او د جنګونو په دوران کې ورک شوی دی او دغه نه یو تعداد کورنۍ او اولادونه پاتې دي دغه د حقونو په مورد دوامدارنګ هغه څوک چې یو مدد په دولت او حکومت کې خلکو ته خدمت کړي او بل اخر د خدمت دوره تکمیله کړي او د تقاعد اخسته او د دې د حقونو په اړه او همدارنګ د هغه به بزاعت او به ملکیت او به سرپرست خزو په اړه او هغه کسان چې رسمي دندې درلودلې کینې درلودې د کهولت او د زړښت سنتر رسیدلې دي چې هغه اوس د ټولنې همکاري ته او د ټولنې مرسته ته ضرورت لري. دا ماده د اساسي قانون په دې باندې صراحت لري چې دولت باید د ژوند د خوالي لپاره لازم تدابیرونه سي چې دوی وکولې شي دغه باقی عمر چې تیري په عزت ابرو او ټول هغه حقوق چې ورته دي او انساني حقوق دي د دې په چوکاټ کې د خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې د افغانستان اساسي قانون په 350 ماده کې معلولینو یتیمانو او تقاعد شویو وګړو ته پراخ حقوق ورکړل شوی دي، چې له هغې جملې څخه روغتیایي خدمتونه، مالی مرستې او داسې نور. ستاسو په نظر آیا دا کسان له خپل حقوق څخه برخمن دي؟
د دې ماده په اساس باندې دوه قوانین، یو د معلولینو د حقوق او امتیازاتو قانون دی او بل د شهیدانو د ورثې او بازماندگانو د حقوق قوانین. یعنی د ماده په اساس باندې دوه قوانین تصویب شوي دي چې د دې حقونه باید تضمین کړي. مثلا د 350 ماده وایي چې د دې لپاره باید لازم طبي خدمات په نظر کې ونیول شي. په دغه اساس باندې د معلولینو په قانون کې ذکر شوی دی کچیر هغه معلولین چې په هیواد کې د تداوی لپاره امکانات موجود نه وي او دغه تداوی په غیر له افغانستان او په نور هیوادونو کې امکان لري، یعنی کچیر د دې په حقیقت شوی دی د لاس یا د خپل بینایي لاس ورکړي او دغه امکانات په نور هیوادونو کې موجود دي، نو د افغانستان دولت مکلف ده چې دغه اشخاص د دولت په مصرف باندې بهر تواسه یوال ته د دې تداوی وشي. دا ماده صراحت لري، ول په دغه مرغه د دې لپاره لازم و چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د عام روغتیا وزارت دې په ګډه مده یو کمیسون جوړ کړی و او دغه کمیسون په اساس باندې یو تعداد ډیر کسان مونږ ته همیشه راځي کمیسون ته شکایتونه کوي چې زمونږه تداوی په افغانستان کې ممکن نه ده مګر په بهر کې کیږي، مګر مونږه سوګ نه استي او دغه قانون دغه ماده عملی بڑا نه لري. خو ول بعد امرغه چې داسې یو کمیسون دې تر اوسه نه دی جوړ کړی چې دغه معلولین ولېږي او د تداوی شي او د دې دوباره بیرته ټولنه کې د فعال سهم لري، ځکه چې دا ماده ډېر ټینګار لري چې د دې دی فعال ونډې لپاره په ټولنه کې دا تضمین کړی دی اساسي قانون دی ماده. مګر په دغه برخه کې په د طبي برخه کې هغه څه لازم دی لازم تدابیر نه دي نیول شوي. او همدارنګه د زړو خلکو لپاره متقاعدینو لپاره موږ تاسو ګورو چې نن ورځ په افغانستان کې کله چې یو څوک تقاعد کیږي اول خو ډیر خفه چې زه ولا نور د کار کولو ځواک نه لرم، ازید توان نه لرم چې کار وکم او کوشش کوي چې تمدید کی دا خپل تقاعد، مگر په نور نړۍ کې خلک ډیر خوشحالي کې چې تقاعد دورې ته ورسیږي، ځکه چې په دغه دوره کې د هیڅ نوه مکلفیت نه لري، امتیازونه لري، ټول د دې ضرورت د دولت لخوانه یعنی د ټولنې لخوانه تکمیلیږي، د تماش ورکول کې یو دی سکی په دغه اخر عمر کې د تنه تفریح کوي او خپل سیاحت کوي او کچېره هغه کسان چې دی رسمی دنده نه لري او دغه زړخ سنتر رسیدلی او د نور نشي کولای چې خپل کار ته ادامه ورکړي. د دې لپاره اصلا لازم تدابیر نشته. د دې لپاره باید داسې ځایونه برابري چې د هلته کینی او پارک اوسي. موږ پارکونه لرو، دا د ځوانانو پارک دی، نوم یې د ځوانانو پارک کی، دا د ښځو پارک دی، مګر د زړو لپاره هیڅ پارک نشته دی چې دولت باید دغه اسانتیاوې برابري کړي د زړو لپاره، او یعنې د دې د تجربو نه په مختلفو برخو کې کار واخیستل شي. متقاعدین کله چې تقاعد کی بیچارهګان وګوري چې هغه خپل معاش د اخیستلو لپاره دی دومره په عذابېږي، داسې یو درست سیستم د دې لپاره نشته چې دوی باید ډېر محترمانه مؤدبانه باید دوی دغه خپل امتیازات ترلاسه کړي. حتی لازمه ده چې دوی ته کور ته یوړل شي، مګر له بده مرغه چې دوی کله کله د دغه تقاعد د اخیستلو نه بېزاریږي چې اصلا ترلاسه نه کړي. په داسې حال کې چې دوی چې کله تقاعد اخلي د یو ادارې نه، که کله دغه اداره ضرورت پیدا کړي چې د یو مشکل سره مخامخېږي، باید د دوی د تجربو څخه بیا هم استفاده وشي، د دوی دپاره هم مجلسونه جوړ شي، د دوی د تجربو څخه له بده مرغه چې په دغه برخه کې هم هسې چې لازم دی توجه نه ده شوې او عملي بڼه یې ډېره ضعیفه ده. خو هغه برخه چې ډېر د دې قانون ورته په هغه باندې ټینګار لري، د معلولینو حقونه دي چې هلته د دغه ځانګړي قانون په موجودیت کې دوی ته یو تعداد مالي امتیازات ورکړل شوي دي چې د دوی ته د میاشتنی معاش په نظر کې نیول شوی دی معلولینو ته، مګر په نورو برخو کې چې قانون صراحت لري هغه څنګه چې لازم ده عملی بڼه ډېرې هغه دي کمزوري دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینا پر سر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شوي.
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
بیا هم اشاره غلست سپای سب په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته څه کول پکار دی تر څو اړو کسان ته خپل حقوق پر وخت ورسوي وي.
هر ټولنه قانون چې کله په یو ټولنه کې وضع کیږي تصویبیږي، د دې لپاره چې په ټولنه کې نظم راولي. ټولنه باید انضباط پکې راشي او هر سړی خپل حدود او حقونه وپیژني او په هغه باندې حرکت وکړي. صراحت لري چې دغه حق تاته درکړل شوی دی، ته باید دغه کار وکړې او دغه کار ونه کړې. دغه امر ده، دا نه دی، ځکه چې کله اما کول یو کار خلاف دی قانون جرم ګڼل کیږي، او کله دی چې قانون وایي چې دغه کار وکوتې ونه کوي هغه هم جرم ګڼل کیږي. مګر دولت لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د قانون حاکمیت هغه څنګه چې لازمه ده نشته. علت دا ده چې هیڅ کله چارواکي او خلک په دغه حالت کې چې یو ښځه یو یتیم یو معلول قرار لري، کچیر خپل ځانونه د هغې په موقف کې وویني او وایي کچیر زه دغسې معلولیت ولرم، جوړ سړی یم او دواړه پښې زما قطع شي، یا دواړه سترګې زما بینایي ونه لري، یا دواړه لاسونه ونه لرم، او هغه هم د دغې ټولنې د غلطو سیاستونو له کبله، یعنی د جنګ په ذریعه دغه کار شوی، او دغه ټولنه بیا هم ورته توجه ونه کړي، طبعا دغه قشر ناراضي کیږي او د ټولنې په مقابل کې دی عقدې اخلي او دی خپل مخالفتونه اخلي. دی باید ډیره توجه ولري دغه اسی پذیرو زیانمنونکو قشرونو ته، ځکه چې دوی هغه خپل محدودیتونه چې لري او له معلولیت او د تمامو مشکلاتو سره ژوند کوي، دولت مکلفیت لري چې دوی هغه ټولې غوښتنې چې په قانون کې ورته ځای ورکړی دی او قانونګزار هغه تصویب کړي دي، حکومت دې ته مکلف دی چې دا په ډېره ښه وجه په ډېر احترامانه او په درناوي سره دغه مواد د قانون تطبیق کړي، او دوی هم په دغه صورت کې کولای شي چې قانون ته غاړه کېږدي او هیڅکله د قانون خلاف یو عمل ترسره نه کړي. زما هیله دا ده چې چارواکي هغه مکلفیتونه چې لري، هغه قانون چې کوم امتیازونه دغه قشر ته ورکړي، دغه پلي کړي او خپل ایماني او وجداني دنده په سالمه توګه ترسره کړي.
ډېره مننه
له تاسو هم مننه کور ودان.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک کلام مل سره.
آزادی رادیو.
کخی خزی.
السلام علیکم. دا مخکشو شزو په پروګرام کې مزاحمت شي بر هر کله کوم. دا اونې مو داسې څوک میلمنه ده چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې زیږیدلی او اوس په افغانستان کې د شزو او ماشومانو لپاره کار کوي. عالیه رسولی په انجینری کې ډیپلوم لري، د سوداګرۍ په برخه کې ماسټري اخیستې، اوس د ټولنیزو اړیکو په برخه کې د بل ماسټري د اخیستو لپاره هلې ځلې کوي، خو په ورته وخت کې افغان میرمنو او کوچنیانو ته کار کوي. عالیه جانې، په افغانستان کې په ځانګړي ډول ستاسو مؤسسه څه کار کوي او څه یې کړي؟ په لنډو کې د مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ما په افغانستان کې پلیس نه کار کوي چې د شوزو د لپاره مو د تعلیم او د صحت لپاره موږ کومک سوالي دي. دا نور خلک موږ د 2000 ماشومان سره او د شوزو سره د هسپتال سامان او د زده کړې پروګرامونه په صحت کې جوړ کړي دي دلته په افغانستان کې.
دغه کارونه تاسو په کومو ولایتونو کې کړی دي؟
موږ دلته په افغانستان کې هم په کابل کې ډېر او دغه ولایتو کې موږ کار کړی دي، یو چې کندهار دی، ننګرهار کې، په بامیان کې، په وردګ کې او په لغمان کې. او په کابل کې موږ د یتیمخانو سره، د سینه هسپتال سره او د خان فاونډیشن سره، د هسپتال سره
تاسو جنو ولایتونو ته اشاره وکړه، مثلا میدان وردګ ولایت او یا لغمان او همدارس حتی کندهار، څنګه په دې ولایتونو کې خو امنیت ښه نه وي؟ له امنیتي ستونزو سره ستاسو مؤسسه او د مؤسسې کارکوونکي مخامخ شوي نه دي؟
بله، زموږ د ان جی او وایز دغه هدف دي چې هغه خلکو ته موږ غواړو چې کومک ورسوو نو رسېږي. په دا ولایتونو کې چې دوی د سکیورټي امنیت شنري او موږ د څو اورګنایزیشن سره کار کوو او د ولي صاحبانو سره مو کار کړی دي. او د هر ولایت کې لکه کندهار کې، په بامیان کې، هغه د وزارت صحت یعنې وزیر موږ ته خپل رئیس ته استولی دي. موږ د دې سره د غذایت کلینیک چې یو هسپتال په شل کیلومتر کې ده او چې هغه کومک نه ورسېږي چې د امنیت په خاطر نو موږ دغه د دې د سپورت څخه څخه موږ دغه کومک استولی دي او د غذایت.
یو څوک چې په امریکا کې زیږیدلی وي، څه شي هغه دې ته هڅوي چې افغانستان ته راشي او هلته په دغه غیر مسونه حالت او چاپیریال کې کار وکړي؟
و په بیان مسلمان امریکا کې چې دې او دې دغه د امخري په دکټوال رئیس څخه افغانستان د خلکو د پاره او خپل وطن د پاره مینه درلو او افغانستان د مسلمان امریکا ما غوښتل چې دې څخه ونه نشم ورورځو او په دې کې د پاره په دې خاطر چې یو وخت افغانستان د ملک د ولایت په څنډه تعلیم او د شوزو د پاره ډېر اپورتونټیز و چې د اسلام د لاري او شنه باندې د په اړه کوم اپورتونټیز به دا ځلم او به خاطر زما زما خوشش کوم چې دا خپل تعلیم مختل خدمت مې تاسو د امریکا کې زوړم چې دلته خپل د افغان سره کوم کوم.
په افغانستان کې ساسو د کارونو مخې ته پراته خندونه څه دي، مشکلات څه دي؟
افغانستان کې دلته ډېر مشکلات دي، خصوصا چې یو شزه او یو د خارجي څخه چې راغلي چې نابلد مې دلته مشکلات نه خوسته. خو هر مشکل څه باید حل سار دسته او موږ باید ټول افغانان ته یو ځای کوچ با سپورت سیستم جوړ کړو، ټول کومک ورسي او د یو ګول لپاره باید ټول سره یو ځای. موږ باید د مشکل په پښتو خو چې دا رقم مهم کار کې باید سره یو ځای شو او یو بل سره سپورت وکړو. او دلته په افغانستان کې شکر دی هم د وزارت د خاصه خاصه د وزارت عمر زنان، د وزارت صحت یعنیه او د هر ولایت کې د والي صاحبانو سپورت موږ ډېر اخیستی دي. په دې خاطر چې موږ چې کار استوو لکه د امریکا څخه چې د
خو بیا هم ستونزې شته او تاسو مخکې هم اشاره ورته وکړه، سړي امنیت ستونزې هم شته که د دغو مشکلاتو مخه ونه نیول شي تاسو به بیا هم خپل کار ته په افغانستان کې دوام ورکړي؟
هر لکه ما چې دما خوایل چې هر کار کې ستنې سم مګر موږ باید خپل کار په نیمه وخت ته د مشخ خدمت وکړو او دا د دې مو خصوصا چې هغه خلک چې د خارج کې تعلیم کړي تجربه لري باید خپل وطن ته بېرته راشي او خپل افغانانو ته خدمت وکړي. دې باید راپورته شي. دا ډېره مهمه ده او چې ستنه باید یو لار ورته پیدا کړو.
علی جان رسولی مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
ډیر
مننه. چی خواهش میکنم؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه اومده ام کل سندگوی زور است جبریز به زور اومده ام بمنی پرمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگو جدارن
به حضوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چه پا افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواورید.